پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبرې کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستی او شری ناروغي هم ډیر خبرې شوې دي، چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقص کړي دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په برخه کې چې وغندل شو او لیدیزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له دیارلسو ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په اته دېرشو ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومانو لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون له کبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویلي دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. له دې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي. بل خو بیا د غزنی اوسیدونکو وای د طالبانو پر اتک سره لودن موسیقي او خوشحالیان تللی دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موزه فرید سیال قربانی. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیداري د سپتمبر 28مه په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړني مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې لږ وښورل شي. نورحال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم امراست تر لاسه کړي ده.
زه یو ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش کې وریا بم ور دی چې تاسو شپش په خوا سره ور رايا کې ور پخوم څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راج سر ور شو جنا می ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بنادا پلار مې سم ژر دی پر لکاره دی زور ور په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دی ور ور هم کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره په تنگ کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته له خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لورې په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی و اویوم غونډې ته بیلابیل مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز وکړ یو شمیر مشرانو د افغانستان په نوړ اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه دوی په عین حال کې لز دکړو د افغان نجونو په محرومیت هم خفقان ښکاره کړی دی اسمت سروان نور راپور کړی
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنی ورکولو او د اقليمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه د پخپل وینا کې پر اوکرين د روسي پر يرغل ډېر تمرکز وکړاو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکرين ته د سباندې 25 میلیارډ ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایي میغونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو لوري لستکړو د جنونو د بیبرخي کولو په وړاندې به تفاوت و نه وسی د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقوقو په وړاندې پټه خوله پات نه شي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال و بنل شولز د مسلې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په ورستیو کې د اوکرين میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپل اتباعو د مدني ازادۍ او بشري حقوقو لپاره لازم اقدامات وکړي د پاین حل کې وویل چې په افغانستان کې مثبت تحولات او خوشبین دي او د افغانانو ملاتړ کوي ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغانستان ته د پام وړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډیره دي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاري د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډیری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتې. راضیه زیاتوي چې ښوونکي نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله له موږ په سیواستو تاسو غټانی استاسه پای چې پکور کښین تاسو ته چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کورس پایل څو هغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټول په سیواستو څوالې پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې پسې واخسته.
ګلالې او فوزیا د دامان ولسوالۍ وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وېستل شوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سو د ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنې یادوي.
د مش کشرانی په غسن تو کې پرېښې دي خو موږ غټان انجن و ته زګ دا کنه لري تراسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برتر ایتل کې چې مش خپل انده جوړ کړو چې په واره باندې کې ډاکټر سو خپل یو ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
د دې سیکوم بلای موږ د سیم بس ګرد راوي سول لاړ سي بلات است مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ واست مکتب سو تل نه مو پرېږدې مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د ایبلوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي.
په راپور کې مواردل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه‌شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د ښوونځي د پرانستلو او نو پرانستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په ډیره د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نوبړی ورته ویل دي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خوی څه دنده لري.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی دی. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه هغه صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلق وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی دا. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څنګه مشر وو او اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشرو کوم چې داسې یو ارګان نه د چاغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراءات کی یا دی حکومتي کارونه کوي د کوم خاص حکومتي تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مر خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې ابدي ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د جنو شونزي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وای چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د زینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 پکاسه ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله آغا ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنی د طالبانو د یو شمیر مشرانو غوښتنی او د نړیوال ټولنې غوښتنی چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبان 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمي یوسف زیتری د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وې
جوان
تریکا پولیس او یو شوویلی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسي په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د خستلو ژمنه کړې ده دا روسته له هغه چې مسکو په اوکرين د خپل بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوزي تحرکات اعلان کړی دی سفیولا سنګزر سره په استډیو کې ده په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل روسله هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر په 28مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر کړی و چیرته چې روسیې ځواکونه په دې ورشته کې د زینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسیې واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رای ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو غوښته شي خبرې نه دي. دا خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشاره په توګه لیدل شوې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیه غواړي په ټوله معنا اوکراین لمینځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارتر مات کړ. اوس داسې ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده لمینځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ پاړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وخی. هغه ویل د اروپایي ټولنې وښت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداري ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او دیارلس لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لستی مونومانس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا د کې د پدګمټال فرانس شټیوی ټیمونه کشته کې دیوه پرشکی واما وایګل کوانټ وایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي په شکل کې مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو موږ د ګاندې خلې ولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټالو کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګیمټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله.
مو خرسند سم ازي
خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک للارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره و چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یو خپل مینوال لري. د خپل لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خپرونې د امریکا د خزانې وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یو لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې لولو د امریکا د خزانې وزارت 3.5 میلیارد کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي. خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پو عمر جویاله په حواله راغلي له دغو پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عام افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بیوزلی او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب خبرونی ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼه بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې لولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغې ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جنګېدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یو اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. له دغې ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ دودونه او ساتیرې اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندۍ وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن شوي، نو ځوانان یو څه مایوسه شوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی په پیدا سو چا به کوزده کړي وي دي چا به واده وو. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان بچو سره ټولیدا او یو کښنی ملګری بنولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سي څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाजونه وریا دي علی سر بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټک یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالي څخه خبر سره کوم وروره. وښتنه مو ځکه طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور څه چې ولله وکړ چې موږ د سپاز د جوړو بوم په 200 متره دی
سلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خبر کوم دا کوم خبري چې روان دي وروره هر سړی چې وای دا بالکل دروغ وای نه نه سره ستنه پولیس او سره ستاله یلې شری نیولې د جزو کاندي تر لاړې نورې وسه سره غور دی دوی پر ځای ماته د شهر می ساس دیږي چې کفار ګرځېدل د خلکو پر کورو چا په ولې ولا کې دا کار نه کول کمانډو یم بو سره و د جزو یزات او برو ساتل مونږ دی په ولا خپلې لږې د اجزو کاندي تر لاړې د خیره چا سړی وای دا بالکل دروغ وای طالبان خپلم دروغ وای طالبان یو خبر ملوات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوی منی مایتر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بس پروګرام لرو چې زمو کم کار به تاسو وړاندې کړی خو تر هغه وړاندې خبرونه د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستي او څو میاشتو کې د نری رنز لک تر لګه شپږ سوه ناروغان تشخیص شوې دي. د پاین حال کې د بیپول ډاکټرانو لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهرته د صادراتو په تیره بیا جلغوزي او صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت وایي چې د جلغوزي او د صادراتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پر بنا سزاوې وضع کړي. زلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصول نقص کړی دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې دي چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ او په روسیې کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 3 ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته شرغ لاست زملالی بشیر يم. تخنیکی چاري شمس الرحمن پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لاندمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د وویل
مالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ټولو کډمنو اردن کو کارکونکو
اوریدونکو په بخښنی سره موږ غواړو چې تاسو ته د مولوی منیر ژغ درواورو. اوس به د دغه څرګندونی واورو چې د په اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتني په جواب کې چې ولی طالبانو د نجونو شونځي بند کړی دي څو ویل
ایلتی کتا دی روزګان بازار نه وځي لري. دا جوړ پرمنو پکنی کې سنگیرو نه پټنه وکه ټول تا تدارک معلومی کته په جمعات کې پټنه وکه چې څو پیسې د سنگیري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي. څخ پلش پالس کلنه ولا سکلنه نور مکتب ته ولي نو بیا به انشاءالله د دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعه کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر شي.
اوریدونکو، تاسو د مولوی منیر د طالبانو د حکومت پخوانی د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونې واورېدې. د ده د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یوه اوریدونکي ژغ به واورو په دې مورد.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا زده رډ ټولو کډنمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اختر محمد قادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. پیغام دا دی چې دغه طالبان وړونه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړه کړی دی. د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي، باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړې وای. تر څنګ د هلکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلم نه یو کله ماشومان نه ورځي، یوازې یو ښوونځی په ټول واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګولی. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل شي. په درنښت، تاسو کشر ور اختر محمد خادم.
اوریدونکو، تاسو د یو اوریدونکو خبرې واوریدلې. ستاسو پام بیا هم را اړوم چې د مولوي منیر په خبرو کې کستاسو پام سوی وي. د ویل چې مشران نارینه نه غواړي. اوس هم ورځو د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د یو اوسیدونکو حاجی شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د د څرګندونې اورو.
جون شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داږي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در در مشکل نشته چې هغه شونځي وسی پوسه در در په ډاکټر ته ضرورت څه.
اوریدونکو، که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستی بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي خښتن جونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه جونې چې ډېرې یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نور پرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته ویل.
زلرم سم کې ولا ما چې طالبان رااله موږ په سیواستو تاسو غټانی استاسې پای چې په کور کې شین تاسو ته شي زنه مالمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمانه ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي. اوس ما ورته دته چې زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمانه راتراسي مرته ټول یې په سیواستو څوالې پښ پژم سم څلرم سم
پدوم سیم کې مولې په ول سیم کې مې کوټه پسی واخسته. اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر انجونی یا د کښته ټولګي څخه استلې دي او کورونه ته استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ژغبه وارو.
نو دا چې کوم انجونی دي معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معتل ده. ان شاء الله نوی هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوې تقرري سره به د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره کومه معنا ورکړي که نه، کومې هیلې رامنځته کوي که نه. د خبرو لپاره راسره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو. نیازی صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنې څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد تاس چې هلته فکر کوي چې خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي که نه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. همدغسې د افغانستان بغیرت ولس ته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بې غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې، لکه څرنګه چې اوس دغه بې غیرتي منځته راغلې ده. او دا ډېر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر و نو موږ تر ډېره فکر کول چې شاید دی خپل مهین اوسېږي د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړې ده د افغانانو په استازیتوب، چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړه. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه، چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې به څه وضعیت او د انجونو به څه وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه همدغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبري دي، هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پر راوستلو کې یو ښه پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې انشاءالله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت سي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنې فلج کړې ده چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي دا ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږې که ونه اوسېږې، نو زما ملت ولې بربادیې؟ ولې زما ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ د ضایع سو، دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډېره مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. تاسې د آغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمېر اورېدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښي دي، او دوی ویلي دي له نوی وزیر څخه هیڅ هیله نه لري، او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټول اوریدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل غږ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی. اول خو زه خپل دغه نظر څرګندومه چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دی هغه کلیدي بس دی، په دې کې باید دی یو داسې شخص وګوماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسېږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دی
هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه دیني زده کړې ولري او نه هم عصري زده کړې ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ښه ځوانان لرو چې در ماسټري او در دکترا پورې یې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي. ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې ته نه شې کولای چې کار وکړې او بیا ته د یو داسې وزارت ته تاړه ته یو داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي نسل په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګ هنری. زبیر ته تاسو راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د شاغلی منیر او همداراز د شاغلی نقشبندي، شاغلی منیر څرګندونه کړې وې چې افغانان په خپل نه غواړي. د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه چې نه غواړي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو شاغلی نقشبندي بیا وویل چې د نجونو، هغه نجونې چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونې د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري د دې دغه خلاف خبرې چې خپلمنځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسی پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاس و. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډېرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګا دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم ښځې حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوې دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه، ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ دا څرګندونه مې یو وخت د میډیا د لارې څخه پر فیسبوک باندې واوردل چې پاکستان څخه
بلې اغلی نیازی
عمران خان و
ش استاد ژغبن سوي و اوس بیرته واصل سو.
بلې عمران خان کله چې صدر مسله د شرعي مسله نه ده، ځکه شرعي مسله وای دا به ټول
وسامسو مهرباني.
نو ما ویل چې عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کني موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوزو ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوع دی. ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي؟ نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسې اول ځان په کلتور آګاه کوي، تاسې خبر ځئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو. نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې، تر زما استازولی کوي، دا خو سراسر جفا ده چې ته کوي.
مننه آغلی نیازی، زبیرته تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوي کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته. خو اوس ولیدل سول چې له شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي له دې لارې؟
دا یو داسې پیغام دی د شوزو د فاره یا د ورکن د انجونو د فاره چې تاسو هیڅ حق نه لري او دا مش مشته دغه معنا کوي دی خوای چې مثلا مش اسلامي امارات حکومت یو مش راغلی د اسلام په نامه باندې دلته دی راغلی چې د اسلام په نامه باندې دی خبرې کوي او دلته دی دا پیغام خلکو ترکیه چې اسلام په بده باندې معرفي کوي او بل خبره دا د چې دی مش ته خپشکارا دا ول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني نو خلک هم دی ویني دی پښکارا دا ور باندې زموږ ته خپل هغه اثر دی او بل دا موږ شو دي د طاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې موږ راتلونکي نسل یو شور وزل زکه چې کچیر یو شته تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلونکي اولاد هیڅ وخت پرې نه شي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کی نو دی نه غواړي چې موږ راتلونکي نسل کلام راپورته کې دی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک کوو په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند موږ لپاره همیشه د زنانات ژوند دی همیشه د خپل د لاس محتاج واوسیږو همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مرستې همیشه موږ هره ښځه وایو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسي د تداوي لپاره دی نه غواړي چې موږ هیواد پرمختګ وکړي موږ هیواد چې دی یوازې او یوازې د نارینه او د لارې څخه پرمختګ نه شي کولای دغه نور ټول هیوادونه چې اسلامي دي کفري دي چې پرمختګ یې کړی دی ښځې او نارینه دواړه سره درېدلي دي او پرمختګ یې کړی دی ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی نو دی نه غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي او کچیر یو ښځه وروزل شي یو کورنۍ روزل کیږي کچیر یو نارینه وروزل شي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یو از هغه نارینه هغه کورنۍ کې تعلیم کړی ټولې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي نو خبره دلته دا ده چې کچیر ښځه تعلیم وکړي یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو موږ د دسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کیږي چې تاسو حق خورو او څوک مو دفاع هم نه کولی شي او څوک مو ځاخ هم نه اوري نه مو نړیوال ځاخ اوري اوري نه هغه مشران چې مخکې د دې وخت یو څو ځاخ یې پورته کوي هغه هم اوس چپ ناست دي ټوله چپ ناست دي او زموږ ودغه پاتې کېدو او زموږ ودغه حالت ته ګوري هیڅ هم نه وایي
مننه اغلی نیازی تاسو د اغلی هنري خبري واوریدلې دوی ویل چې څوک د شذو پر غوژ پر ژغ باندې غوژ نه نیسي په دې مورید کې بس تاسو دغه پښتنه کو وکم چې نارینه څه کولای شي چې د شذو پر حقونو باندې ودرېږي د دوی د حقونو دفاع وکي او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید مشته د نجونو دروازې د د شونځي دروازې خلاصې کړي تاسو به هغه ځینی کسان او ملیدلې او ریدلې په ټولنیزو رسنیو باندې هم ویډیوګانې خپرې سولې او د همداراز په میډیا کې هم راپورونه ور باندې راغلل چې په کندهار او هلمند ولایت کې په ځینو سیمو کې دوی راووتل او دوی مظاهره وکړه دوی وغوښتل د حکومت څخه د طالبانو د حکومت څخه چې د نجونو د پاره د شونځي دروازې خلاصې کړي نور خلک نور نارینه څه کولای سي په دې برخه کې
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې سکه او لکه څنګه چې وس فلسوي د اقدام سوې د ژغونه وچت سو د میډیا د لارې څخه خبرګون خلګو شو دل او دا یو ډول پوشش هم د شوزو د پاره د ناري راو د خوات څخه زموږ ټولنه چې هر څنګه سی بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو موږ خپل د ناري نو ملاتړ ته اړتیا لرو ضرورت لرو کاغذ موږ ورونه یی کاغذ موږ خواندانی که فرض مثال موږ پلرونه یی چې موږ حمایت وکي زموږ څخه پښتبانی وکي دا زموږ د پاره یو ډول سپورت دی یو ډول د غرضی خوندور تمامیږي یعنی موږ ځان محفوظ احساسو موږ شې احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داس یو دغه ولرو ملاتړ ولرو او دا هم دغه ژغونه او دغه ملاتړونه او دغه فعالیتونه چې بل اخره ځخ ملګری ملتونو پورې ورسېدل د هغوی نظارت ټیم خپل نظارت شروع کړي او بل اخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د پنړیواله کچه رغه وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید خوند د پاره شونځي پرانیزي دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامیدلای سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغه مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي هاو هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معاملہ ونه کی او هیڅ کله داس یو اقدام د پاره دوی خپل هغه چې دی پلان لري هدف لري دی ته چې باید دوی دغه سي د دې فرصت څخه استفاده وکړي دا غلط دی غلطه به غلط وایو د حق بسترګې نه پټو او باید دوی دې ته وهڅول سي ټول ورونه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه ورونه او زموږ ورسي زموږ راخ او چت او رسا ترڅو حق مو تلف نسي او خوندي د تعلیم د حق څخه برخمن سي
مننه نیازی سب او هنری سب تاسو په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي او دا ډول خلک ستاسو هم کې دای سي چې وی ځنی خلک چې دنجونو شونځي یا زده کړې ورته مهمه نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکو په خاطر باندې چې باید نسلونه یې لوستي وي نو دوی ویل دي دغه اوریدونکو وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چوي دا بیا د خلکو خوښه ده چې لونی ور پرېږدي ور لیږي کنه تاسو په څه نظر یاست
مننه زه هم زموږ نظر هم دا دی مثلا په دې موضوع کې چې دی وايي مثلا چې موږ شونځي نه پرانیزو یا مثلا وايي چې د کلتوري مشکل دی خبره دلته دا ده دلته دا یو سنتي ټولنه ده خصوصا په جنوبي ولایتو کې مثلا کندهار دی فروزګان دی زابل دی مثلا نیمروز دا خواده دلته ډیر خلک مستاج د شو انجنیر د شونځي طرفدار نه دي هغه هم په هغه صورت کې دي چې دیته یو دسي درس ورکول شوی دي چې دا په اسلام کې مثلا نسته یا دلته کلتوري مشکل دی خبره دلته دا ده چې د داغه ولایتو خلک دي اول دا واره چې دي پښتانه دي بیا وروسته مسلمانان دي بل خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا احنه ترکی کچیر مثلا ته غواړی چې دا غلط کلتور د مینځ څخه یوځي نو ته باید راولاش ته خونځي او تخلاص کې په دې خاطر باندې باید تخلاص کې چې ته کولای شې چې دا د خونځي د طریقې څخه دا کلتور د مینځ یوځي نو کلتور زړه څه معنی زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړیته هغه د کفارو هغه غلط کلتور د مینځ نه یوړي د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندې شخې ده نو هغه خدا کلتور د مینځ څخه نه یوړي چې د دی ولاسو وخلقو ته اسلام وروته جندې او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلقو ته ماری پکېږي او بل خبره دا ده چې خلق ټول په دې باندې معافي کوي او بل په دا شل کلونه دوره کې چې دې ته دونه ما په هواي ورکول شو زه د کنده زه ما په دیر ولسوالی کار کړی دی او د دیر ولسوالی د خلکو سره زما مخکوي یم که شیزه د کناري نه دي ما اجتماعي کارمند په پیسو باندې ډیر کار کړی دی نو خبره دلته دا کړه چې ما دا غو نظر خسته دي ډیر خلک د شونځي د خلاصول سره موافق دي په دې خاطر باندې په چیرې ځان کې چې ویلې و مثلا امنیت نشته دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غشتنه کوي اوس خو امنیت هم څه مثلا وې نظام هم تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کړي دا خلک ورځي کنه ورځي دیته دې خلکو ته باید کنه اثر کې دا کنه خو بیا څه کار دی چې هغه خلکو ته ورکه او بل کې یو لاس کورنۍ خپل شت واسي خپل انجنیر و شونځي ته واسي دی ولا سم کور خپل و دې ته آماده کیږي چې خپل لور واسي او بیا ځنې ډیر دا خلک ورپتیره دا ورکه چې انجنیر به شونځي ته تلل دی به مخالفت کوي مګر چې کله هغه شت واسي پاره ولې
په شفاخانو کې کار کوي، په مکتبو کې معلمان دي یا بل وظیفه ترسره کوي، نو دی یعنی ورځ په ورځ په دې باندې پوهیږي چې ولاد ښځې سواد هم مهم دی. په دې خاطر باندې دی نه دي لیدلي چې ښځه سواد وکړي څونه ګټې لري، نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شوي.
مننه اغلی ورانګه هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بس دی خبرونه کینن ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د نور بس دی خبرونه واوریده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.